دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د هلمند د مرکز لخکرګا په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د دفاع د وزارت سرپرست اسد الله خالد نن د چهارشنبه په ورځ لخکرګا ته ورسېده او د ښار د دفاع لپاره د لوړپوړو قمندانانو سره سلام مشورې وکړې دغه جنگ له امله په زرهاو ملکي خلک بې ځایه شوي دي او زیاتره یې په لخکرګا کې پناه اخیستې ده پښیما کې زمون خبريال وای چې 15000 کورنۍ دا وخت لګیا دي کوشش کوي چې د هلمند له نور ولسوالیو نه په لویلا ر باندې ځنه لخرګاتا ورسي لبل خو دا افغانستان د هوایي ځواک دوه فروانده ایم آی ولس دوله نظامی هلیکوپټر د ناوې د ولسوالۍ په مرکز کې د ټکر کې دوه په نتیجه کې رلویدلې دي د والی وایان عمر ځواک نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غا اکثر په مرکه کې د هلیکوپټر درلویدو خبر تایید کړي خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي ولکېږي چې په دغه پیښه کې د دواړو هلیکوپټرو د عملی و کسان وژل شوي دي په سیمه کې زمونږ خبریال د محلي مطبوعاتو په حواله وایي 15 زخمیان چې په هلیکوپټرونو کې اچول شوي هم په دغه پیښه کې مړه شوي دي په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي هیاتي غړي احمد الله واسق ویلي دي چې د دښمن دوه فروانده نظامی هلیکوپټر د ناوې پولیسوالۍ کې د طالبانو لخوا وشتل شوي او راغورځول شوي دي دواړو خواو ته شاوخوا 200 کسان وژل شوي په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند نه علاوه طالبانو د هیواد په څو نورو ولایتونو کې پر حکومتي قواو باندې 515 ځلې بریدونه کړي دي 251 کسان وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي د ملي امنیت د شورا صلاحکار حمدالله محب وایي چې دا وخت شپږ نوي فیصده جګړه په خپله د افغانستان نظامي قواو کوي خارجي ځواکونه ورسره په جګړه کې 40% کومک کوي او بل کال به 60% جنگ په خپله د افغانستان امنیتي قواو کوي تاسو دا خبر نه د امریکا غاګ واشنگتن نه اورئ په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری افغانانو ته د ویزو پور کول باندې نن د چهارشنبه په ورځ بیرته پیل وکړ په زرهاو خلک د پاکستان د ویزو په انتظار د قونسلګری مخې ته ولاړی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې کورونا د کوینو صوبای ویروس د شپږ شپې ته تازه او پیښو د سپټېدو ریپورت ورکړی دی او سکل په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومان فلج د ناروغۍ 53 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور ډانل ټرمپ د کورونا د کوینوس په بایو ویروس باندې داخته کېدو او له درملنې وروسته خپل انتخاباتي مبارزه بیرته پیل کړې ده په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ مالش ډاکټر خبریالانو ته ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ اوس دغه ویروس نه پاک دی او نور خلکو ته د انتقالولو خطر نه دی موجود نړیوال بانک له مخ پر پراختیا هیوادونو سره د کورونا د کوینوس او با په ضد د مبارزې په خاطر د واکسینو درانیولو ټیسټونو سره تر سوالو او د علاج درملن لپاره 12 میلیارډ ډالر پور منزور کړي د امریکا غږ د خبريال د ریپورت لمخه دا اعلان په داسې حال کې شوی چې په نړۍ کې دغه وبای ناروغي د دویمې څپې د خپرېدو لامل د ناروغانو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي یوازې په جرمني کې په یو ورځ کې د کورونا د کوینوس وبا 15000 تازه پیښې ثبت شوې او په روسیا پولند او بلغاریا کې هم د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس په روم کې له دې امله معذرت وغوښته چې له نږدې نه ورسره لیدلې نه شي او له لرې ځای نه ورسره غږیږي پاپ په خپله وینا کې وویل چې ټول نیک خلک باید د هغو قیودادو مراعت وکړي چې حکومتونو د دغه اوبایي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض نافذ کړي دي ایرانی چارواکو د 13 کلونو په موده کې د دویم ځل لپاره د ایران د موجوده مذهبي رژیم د یوې سیاسي مخالفې د زندانی کولو لپاره آمادګي نیولې با خبر سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د محکمې قاضي جلا کرمزاده ته د سپتمبر پاتشتمه اطلاع ورکړې وه په داسې حال کې چې د سناف په محکمه کې په اپیل یا خواست باندې غور روان دی په شپږو کالو حبس به محکومه شي جلا کرمزاده مکوندی پر ایرانی مشرانو باندې په ټولنیزو رسنیو کې او هم د رژیم په خلاف سکال د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د سپکو ویناګانو تورنه شوې د ایران د نیمه رسمي خبري اژانس انصاف د رپورټ لمخې مکوندی دا وخت په ضمانت خوشی شوی د ای پی خبری اژانس نن د چهارشنبه په ورځ لمسکاو نه ریپورت ورکړ چې د ناګورنو کاراباخ د غرنۍ سیمې د کنټرولولو په سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روان جنگ لمنه د پراخېدو له خطر سره مخامخ شوی تیر هفته په مسکاو کې د دواړو خواو ترمنځ د اوږدو مذاکرات نو وروسته چې د روسیې په منګړیتوب پیل شو اوربان اعلان شو خو اوربان ټینګ نه شو او زر مات شو تیرې نیمې پیړۍ نه د ناګورنو کارباخ د ستراتیژیکي سیمې د کنټرول په سر لانجه روانه ده. دواړو خواو د اوربند د ناکامېدو پړه یو د بل په غاړه اچولې. سارون کې په دې باور دي ممکن چې روسیا، ترکیه او ایران په دغه جنگ کې مستقیما مداخله وکړي. سارون کې وایي چې د ناګورنو کارباخ روان جنگ ایوازې نظامی بود نه لري، بلکې جیوپولیټیکي آباد هم لري. دغه سیمه چې د آذربایجان د خاورې او برخه ده، کنټرول یې د ارمنستان د طرفدارو عیسوي یاغیانو په لاس کې دی. د اسرایل او لبنان چارواکو د خپلو سمندري حدودو ټاکلو په غرض د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب نن مذاکرات پیل کړل. دواړه هیوادونه د مدیترانې د سمندرګي پر دغه مهمه سیمه باندې متضادې دعوې کوي. د تایلند د شاهي دولت د طرفدارانو او د حکومت د سیاسي مخالفانو په زرهاو مظاهره چان نن د چهارشنبه په ورځ د هیواد په پایتخت بنکاک کې سړکونه تراوتلي. مخالفان د شاهي دولت د ختمېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. خو د شاهي دولت په زرهاو طرفدارانو د دیموکراسۍ د څلې په نوم د غورځنګ د طرفدارانو لاره بنده کړه. د امریکا په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو په احتیاطي ډول د کورونا د کوینونس اوبای ویروس ضد د نوې دوا آزمویل ځنډولې دي. ګومان کېږي چې د ټرمپ اداره په ډله ییزه توګه دغه دوا د تطبیق کولو نیت لري. د نایجیریا چارواکو بلاخره د سارس په نوم د پولیسو هغه بدنامه قطعه ړنګه کړه چې د عادي وګړو د ټکولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه پرې لګول شوي. او په افغانستان کې جنبش زنان افغانستان په نوم د ښځو یو نوی تحریک فعال شوی دی. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې د هلمند په جګړه کې په لوړ شمیر کې بهرني جنگیالي وژل شوي دي. نوموړی چې نن د هلمند د امنیتي وضعیت د لیدنې لپاره د ولایت مرکز لښکرګاه ته تللی، په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې زر به په لښکرګاه کې امنیتي حالت بدل شي. د موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه د وسلوالو طالبانو له ډلې زبریدونو څخه څلور ورځې تیریږي چې لا هم د افغان ځواکونو له لاسه وتلې سیمې بیرته نه دي ترلاسه شوي. د لشکرګاه ښار له امنیتي حالت څخه د لیدنې پر مهال نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل چې د ښار په څلورمه حوزه باباجي، ندالي او نامه ولسوالیو کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي قوه په ملتیا پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو عمده موخه د هغو سیمو بیرته نیول دي چې تکتیکي شاته ګور څخه شوي.
د بورسیه سیمو په قطر کې مذاکره لرو. دښمن هڅه وکړه چې د لشکرګاه شاوخوا عملیات وکړي او د دوی شوم پلان دا و چې لشکرګاه ښار ته دننه شي. الحمدلله چې د دوی دغه پلان دا فسو په بعضي ځایونو کې له ولسوالیو کې چې د پوستو تغییر او تبدیل راغلی، هغه به هم انشاءالله ډېر ژر بیرته په خپلو موقعیتو کې ځای په ځای شي.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې د هلمند په جګړه کې په لوړ شمیر کې بهرني جنگیالي هم وژل شوي چې دوی به بشپړ معلومات او اسناد وروسته خبره کړي، خو په مشخص ډول د بهرنیو جنگیالیو هیواد یاد نه کړ. په ورته وخت کې شاغلی خالد په هلمند کې د لویدلو دوه سرخی الوتکو په اړه ویل چې پیښه د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوې او نه تنه پکشي وژل شوي دي.
بیگم یو بعد پیخه درلو دا سمکو دو هلیکوپتری دی تخنیکی مازیرو لکه پا دا سکوتو کو او پاگه کنو نه نفر شیدانم درلو دو بدی کشک نستا سی دی دخمن پلیکو کی پا لسها و خارجی تورستی سازمانون هم کار کئی ولی بدی بتا سی خبری سی دخمن دیر درانا تلفات لری چی پا اغا تلفاتو کی بازی مسیرانم لمنزت لیلی دی او د هغه لیستونه په خپل وخت او زمان سره بیا تاسو سره شي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې ولایتي ادارې د نظامی ځواکونو ستونزې او وړاندیزونه له دفاع سرپرست وزیر سره شریک کړي چې د حل لپاره به په بیړني توګه اقدام کیږي. د هلمند والی یاسین خان وایي چې د لشکرګاه ښار اوسنۍ حالت به مثبت لور ته ژر تغییر وکړي.
موږ به لاند تقویه شو لکه چې څنګه موږ دښمن چې غوښتل لشکرګاه ته شکست ورکړي او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل مدیریت او قهرمانانه شکل دفاع وکړه. نو اوس د وزیر صاحب دفاع حمایت او د مرکزي دولت حمایت هم چواورېده. هلمندیانو ته زه د خپل طرفه اطمینان ورکوم چې ان شاء الله دا وضعیت به حفظ او د دې نه علاوه به موږ د پلان مطابق چې جناب قمندان صاحب خپل اردو رایه کړه هماسې به نور بیرته موږ مخ ته ځو.
بلې خواته د هلمند اوسیدونکو وایي چې که لشکرګاه ښار ته نږدې سیمو کې روان حالت تغییر ونه کړي نو لوی بشري ناورین به رامنځته شي. دوی د جګړو لکبل د هغو زرګونو کسانو یادونه کوي چې لغپل کورونو څخه بې ځای سوي او اوس لسرپنه او خوراکي توکو پراته په ډیر بهراني حالت کې په لشګاشار او نورو سیمو کې اوسېږي.
د خپل سړکانه کورنا چولې دی او په دغه باندې چولې دی هیڅ چاره نه لري چې دا کار وکړي. او د چینې چې دا سیحال یو کډې وړې ګذر روانې دي مجبورې ګذر خلک په داسې شته په سړکانه واوړي ولا چاره نشته.
د لشکر شهر په شمالي برخه کې د چانجیر سید آباد باباجی او بولان سیمې چې د جګړو اصلي مرکزونه دي اوسیدونکي په بشپړ توګه کډوال سي وي. تازه معلومات ښیي چې په هلمند کې د ټولو کډوالو شمیر تر 30,000 تنو اوړي چې د نږدې 6,000 کورنۍ یو غړي دي. بې ځای سوي کډوال وایي چې تر اوسه هیڅ بشري مرستې ورسره نه دي سوي او زیاتره کورنۍ تر شنه اسمان لاندې تیرې دوه شپې تیرې کړي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي چې تر 90% پوځي عملیات د بهرنیو ځواکونو لمرسته پرته تر سره کړي. خو شنن کې په دې اړه څه نظر لري؟ د امریکا غږ د خبريالې لیمی نیازی پر رپورت کې دا او نورې پوښتنې ځواب شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وايي افغان ځواکونه د محل د بهراني ولمرستې پرته 90% پوځي عملیات ترسره کوي. خاغری محب پرون سه شنبه پارک کې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د وسلوال پوز اعلی سر قومندانې غونډه کې ویلي چې پراتونکو کال کې به دغه کچه سلسلنې ته پورته شي. هغه ویلي چې د ولست ساتنې لپاره د لا غیزناکو ګامونو پر پورته کولو باندې کار کوي.
د هیواد پیاوړی امنیتی او دفاعي ځواکونه د محل د بهرنۍ ولمرستې پرته 90% پوځي فعالیتونه ترسره کوي او راتلونکي کال ته به دغه کچه 100% ته لوړ شي.
دا محل په افغانستان کې د ناتو تر ماموریت لاندې 2000 بهرنۍ ځواکونه موجود دي چې د ماموریت هم د برخې افغان ځواکونو ته سلام مشوري ورکول او روزنه بلل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم تر دې مخکې ویلي و چې روان کال له وسلوالو طالبانو څخه یو شمیر هغه ولسوالۍ چې هغه نیولې وي بیرته نیولې دي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی امیر شاه نائب وایي چې افغان امنیتي ځواکونه 100% کولای شي جګړه کنټرول کړي خو باید په لوړه کچه ګمارونو کې قوي او با تجربه کسان و ګمارل شي.
نیروی مو به شګ ان شاء الله کې 100% احتمال شمیره کې بتونن وضعیت امنیتی وضعیت جنگ کنټرول وکړي.
زموږ ځواکونه کولای شي 100% احتمال زی چې امنیتی وضعیت او جګړه کنټرول کړي. اصلی ستونزه پر رهبریت کې ده چې هر چیرته کمزوري کسان دي په قل اردوګانو او امنیه قومندانیو کې ګمارل کیږي. خو که دوی وغواړي د جګړې 100% کنټرول په لاس کې ونیسي باید په قل اردوګانو کې او د ولایتونو په رهبرۍ کې قوي خلک وګماري.
خود کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمان بیا په دې اړه داسې نظر لري.
زه فکر کوم چې که د امریکا قوا نو او نو تو له افغانستان ووزی زمون مشکلات سو برابر کیږي. هم دا اوس مون ډیر مشکلات درو په هلمند کې ډیر دردون کې حادثه پیښه شو او هلته که توجه او تمرکز نو مونږ د یو بدبختی سره مخامخ وو. زه فکر کوم چې باید د امریکا او د ناتو خروج د افغانستان نه مسؤولانه وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه او برخه دا ده چې په 14 میاشتو کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. حمدالله مهیب پر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې دا مهال په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د تېرو 4 ورځو را په دې خوا د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د خوست یو شمیر خزینه مدني فعالانو د نجونو نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې لا ګڼ شمیر نجونې د زده کړو له نعمت نه بې برخې دي. دوی له کورنیو نه غوښتي دي چې خپل نجونې د علم په ګاڼه سنبالې کړي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمي په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
دغه خزینه مدني فعالانه چې د نجونو نړیواله ورځ د منځلو په حق له پیوا غونډه کې راټولې شوې وې د لری پرتو سیمو له کورنۍ غوښتنه لري چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ترڅنګ د زمینی په مساعدولو کې د پوهنې له دولتي مسؤلینو سره مرسته وکړي. مدنی فعال وزیر سعادت وای چې اوس هم په ځینې لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر نجونې د مختلفو وجوهاتو له کبله له زده کړو بې برخې دي او ښوونځیو ته د تګ زمینه ورته نه ده مساعده شوې.
باور وکړئ د سیمې ته تللې چې ماته ژړا راغل ده چې په شرایطو برابر نجونې لس کلنې نه کلنې اوه کلنې نجونې تقریبا شپږ اووه سوه تعداد په اندازه د تڼۍ او ګربزو په لرې پرتو سیمو کې مونږ ما په خپل سترګو ولیدلې او د دونه مې پوښتنې هم وکړې د والدینو سره یې وغږېدم چې دا بسواد دی دوی ول تعلیم نه کوي موږ ته تعلیم زمينه برابر نه دی اقتصاد ضعیف ده د ترانسپورت پیسې موږ نه لرو چې دوی هر وخت بوزو راولو او دلته په کلی کې نګدي مکتبونه نشي دوه درې کلی یو مکتب ولري چې موږ د جنکه ولې ګورته
سپیرا دوه منده مساخیل صبري او قلندر د خوست هغه 15 ولسوالۍ دي چې دنجونو هیڅ خوانځي نه لري عمده لاملونه کلتوري محدودیتونه اقتصادي ستونزې او نامني بلل شوی د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی آشنا راډیو ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کورنۍ ته قناعت ورکول ډیر کار ته اړتیا لري. هغه ویل په همدې موخه یې هڅې پیل کړې دي.
مونږ یو پروپوزل تنظیم کړی دی او وزارت سره مشارک کړ چې یو عامه په هوای برنامه ولرو په ټولو ولسوالیګانو کې ترسو کورنۍ خپل لورګان ته اجازه ورکړي او په خوانځي کې شامل شي چې انشاءالله د دې پروپوزل په قبلیدو سره به مونږ په ټولو ولسوالۍ ته سفرونه لرو او عامه په هوای برنامه به تر سره کړو.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې ژر تر ژره په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانۍ پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټولو ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هر ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم، د خلکو سره مخامخ خبرې کوم چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي سولې دې لارې جنو ته د زکړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو لمخي اوس مهال په خوست کې نږدې 100 زرنجونې خوانځي ته ځي. خو د اټکل لمخي ویل کیږي چې لسګونه زره نور انجونې د زکړو لنیمته به برخې دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړي.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکا وزارت وی کابل کې د کورونا وایروس سره د مبارزې وضعیت ښه دی، خو په هرات کې دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې. دغه وزارت وایان اکمل سمسور وی د کورونا د وبا د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره کابینې په دفترونو کې د ماسک کارول جبري کړی دي. د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په اړه رپورټ لري.
روانه اونۍ په افغانستان کې اوسلوېختمه اونۍ ده چې د کورونا د وایرس وبا په دغه هیواد کې خپره شوې ده. د امریکا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وی چې کسان په افغانستان کې په تیره اونۍ کې په ځانګړي ډول هرات کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې، خو وضعیت لا هم ښه دی.
تیرو څلورلسو ساعتو کې په لابراتوارونو کې 313 معاینات شوې دي چې په 313 معایناتو کې شپږ شپېته مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمېر 9994 ته رسیږي. شپږ څلوېښت تنان بیرته رغیدلی دي، جوړ شوی دي، چې د ټولو رغیدلو شمیر 3345 تر رسیدي او یو فوتی لرو چې د ټولو مړو شمیر 401 تر رسیدي.
د امریکا وزارت وی چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو 15 دشتمې ونی کې د کورونا وایرس مثبت پیښې کم شوې وي، خو په شپږ دشتمه او دشتمه او اته دشتمه ونی کې د دغه وبا مثبت پیښې په ځانګړي ډول په هرات کې او ځل بیا زیاتې شوې. د امریکا وزارت وایي اکمل سمسور وی چې په څلوېښتمه ونه کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو مینشو پیښو مثبتې پیالې 1500 ته رسیدلې وي، خو ښاغلي سمسور د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې په کابل کې دا اندازه د 1500 څخه هم کمه ده. د امریکا وزارت ویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د کرونا د دوهمې احتمالي څپې د مخنیوي لپاره په دفترونو کې مامورینو او دفترونو ته د مراجعینو لپاره د ماسک کارول جبري کړي.
او ای از طرف کابینه هم تصویب شوه.
د کابینې لخوا هم تصویب شوه هغوی چې فعلا دولتي دفترونو ته ورزی که چیرې ماسک نه لري ورته دفتر ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. همداشان د ټولو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو لپاره نوې کړنلاره داسې ترتیب شوی چې کوم ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي باید ماسک ولري.
ښاغلی سمسوري ویل چې په خپله ډاکټرانو روغتي کارکوونکي به هم له دې وروسته په جبري ډول د کار پر مهال ماسک وکاروي. هغه د هغو ډاکټرانو څخه چې شخصي کلینیکونه لري هم د ماسک د کارولو غوښتنه وکړه.
په اول موج کې ډېر دموږ ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونه درلودل په شخصي کلینیکونو کې په ویروس باندې مصابه شوي وو. نو خاص وزارت صحت امې داده چې هر ټول ډاکټر صاحبان چې شخصي کلینیکونو کې کار کوي لطفا کله چې مریضان ویني له ماسک نه استفاده وکړي او خپل مریضانو ته موایي چې کله تاسو ترازی نږدې کینی تاسو دغه تاریخچه اخلي هغه د ماینه کوي ورته وایي چې له ماسک نه استفاده وکړي.
د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې د شکایت پاله چې یو شمېر خصوصي کلینیکونه کابل کې بهرنیو هوادو ته د تلونکو مسافرو لپاره د کرونا د ټیسټ جالي اسناد جوړي ویل تر اوسه لا دغه شرکتونو شکایت د امریکا وزارت ته نه دی رسیدلی.
نظارت ما جریان داره.
زموږ سارنه روانه ده. تر اوسه موږ په خپل سارنه کې دغه یو څه نه دی پیدا کړی. په پیل کې موږ دغه ستونزه لرله
پیدا نکدیم.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې دغه ستونزه دا و چې دا وی سفر د ټیکټ پلورونکو با د مسافر پر ځای خپل کارکونکو کې د کرونا د وایرس د ټیسټ لپاره خصوصي لابراتوارونو ته استول او لابراتوارونو به هم دغه ټیسټ کوو. اوس پریکړه دا ده چې دا ټیسټونه باید د مسافر د پاسپورت د معلوماتو پر اساس وشي. د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د سه شنبې په ورځ امریکا غاښنه راټول ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې ورته شکایت کړی چې په کابل کې سلو پنځه لابراتوارونه ساپورو ته د کرونا د ناروغي د ټیسټ جالي اسناد جوړي. د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې وایان محمد نیم صالحي ویل چې دغه شرکتونو شکایت د عامه روغتیا وزارت سره د یو رسمي مکتوب له لارې شریک کړي، خو ښاغلی سمسور خبر اعلان ته ویل چې د چهارشنبه تر ورځې لا دا مکتوب دغه وزارت ته نه و رسیدلی. هغه ژمنه وکړه چې د خصوصي لابراتوارونو څخه به له نږدې څارنه وکړي. هوایي شرکتونه له مسافرو د سفر د قانوني اسنادو سربیره د سفر یو ورځ وړاندې د کرونا د وایرس لابراتواري ټیسټ غوښتنه هم کوي او یوازې هغو مسافرو ته په الوتکو کې د سفر اجازه ورکوي کی چې د متبرو لابراتوارو څخه د کرونا د ناروغي د منفي ټیس اسناد چمتو کړی وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونو ته ادامه ورکړه. د ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګری د ویزو د ویش لړۍ نن فایل کړه. زرګونه کسان د ویزې اخیستو ته په قطار کې ولاړو، خو هر ورځ به الا زرو کسانو ته ویزې ورکړل شي. د چاره خلک اندېخبن کړي او سخت بیروبار جوړ کړي دي.
د جلال آباد فوټبال میدان کې سلګونه کسان د پاکستان د ویزو لپاره ټوکنه خستو ته انتظار کوي. هغه سي انتظار چې پولیس په سړو او آن میرمنو د کنداغونو گزارونه کوي. د پاکستان قونسلګری د ویزو د ورکړې لړۍ لاتو میاشتو ځند ورسته امدانن شروع کړه. ور او ورځ به زرو کسانو ته ویزه ورکړي. ډیر ستونزه د فوټبال په میدان کې ځکه ده چې نوبت لامه غزای ټاکل کیږي او د دې چارې د تنظیم لپاره مدني فعالانو ته کار ورسپارل دي. خو ټوکنه خستونکو وایي لکه د پخوا بې نظمی عامه روانه ده او سر له اوسه پکې کمیشن کاری شروع شوی.
یعنی د حج په سفر کې وګوره د دېش لګو انسانانو نظم جوړیږي، خو په افغانستان کې درې زره کسانو نظم نشي جوړېدی. زموږ د چارواکو نه دا غوښتنه ده، دا فساد په همدوی کې دی چې بې نظمي راوړي. په بې نظمۍ کې دوی فساد کوي.
دغلته دوه وړکي را سره مخامخ ماته ویلې شپږ زره روپۍ راکړه چې درته وایي کوم زه بېګا ته مړی نه لرم. په ولسوالۍ ودي تقسیم کې هغه شانتي بندو دا خو بل خیانت جوړ شو، دا خو بل مشکل دی. دغه جسمه زخمونه وګوره.
تاسو فکر وکړئ چې شل غرفې چې وټاکل شي په 15 منټه کې په 15 کسان وکی کنه په 15 منټه کې څومره نفر وشي.
د ټوکن ورکولو د چارو یو تنظیمونکې مدني فعال عبدالرحمن ماوین وای دوی د دې ډیرو خلکو د قطار کولو هڅه کوي، خو پولیس کم دي ځکه نو بے نظمۍ ته لاره واره شوې ده.
تاسو وګورئ دلته کوي قطار او په نظم باندې خلک ودرېږي. پولیس موږ سره کومک او همکاري وکړي، دغه هند او زند سره مخني کی دا سه مشکل نشته. هم دا اوس تر مازیګره پورې دا رش ختمیږي. کمپیوټر یا یارې دي یوازې تاسو اوس هم وګورئ زما کلب چانه واپس دلته کلب ته لاړ شي. پولیسو نفری کمه ده. پولیس دلته قطار جوړونه کې سم همکاري نه کوي. خپل کمانډان چې هم نیم راغلي دي ګرځي. موږ غوښتنه ده چې دلته پرسونل موږ سره زیات کی.
که څه هم د ټوکنو د ورکړې لپاره خزینه برخه جلا ده، خو هلته هم بد ورځ روانه ده. د ننګرهار د والی ویانت او الله خوګیاڼی وایي هڅه کوي د ټوکنو د ویش په لړۍ کې د تنظیم راوستو لپاره چاره سمه کړي څو ستونزه واره شي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، تقریبا تر شل زرو خلک په یو ورځ هڅه کوي چې هم ټوکن ترلاسه کړي او هم ویزي، چې دا چاره ناممکنه ده. خو بیا هم موږ تر خپل اندازې پورې چې څومره توانمندي لرو په دې برخه کې کار کوو. له خلکو مو هیله دا ده چې دوی هم نظم مراد کړي، حوصله دې وکړي. اته میاشتې دوی حوصله کړې ده، یو لس پنځه ورځې نور هم دوی حوصله وکړي.
د پاکستان قونسلګری پریکړه کړې چې د اوس لپاره 12 ورځې زرو کسانو ته ویزه ورکړي، خو د ډیرو په فکر په دومره کم شمیر ویزو د غرش نشي کمیده. پاکستان ته د افغانستان د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله ورستی سفر کې دا غهواد چارواکو ژمنه کړې و چې د ویزو په برخه کې به اسانتیا وي جوړی کی، خو د ډیرو په باور تر اوسه لا د ویزو د ورکړې مسله لکه د اتو میاشتو په خوانی کې ساده. زبیولہ غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د اټکل له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی، چې دا د بڼوالو په اقتصادي وده او د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې خورا مثبت اغیز لري. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د احمد ابا ولسوالۍ د ایساخېلو د سیمې اوسیدونکي روزي خان خپل ټوله 15 جریبه کرنیزه ځمکه د مڼو باغ ته ځانګړې کړې. ځینې مڼې شکولې او ځینو ته یې څو ورځې پاتې دي. هغه ویلو دې کبله چې ساکالی باغ له طبیعي آفاتونه او ناروغۍ ژغورل شوی د تیرو کلونو په پرتله یې حاصل ښه او ډیر دی.
تقریبا د کال 15000 منه حاصل راکوي. اوس نیالګي نوي دي، لټو داسې هغه ته نه دي رسېدلي. کنه کال په کال میخې دي، تقریبا ساکال له لسم کال چې موږ د باغونو ګدو هر کال میخې دي. هغه اول کال هم چې یخې دي هغه ښه ډېر حاصل کوي، او دا وروسته وروسته هم چې یخې دي دا اوس په حاصل باندې راځي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی، چې دا د بڼوالو په اقتصادي وده او د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې خورا مثبت اغیز لري.
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تیر کال موږ تقریبا څه باندې 3000 میټریک ټنه مڼه درلوده پکتیا کې. خوشبختانه چې سږ کال څه باندې 3000 میټریک ټنه مڼه تولید شوې ده، چې دا البته د طبیعي آفتونو د کموالي او همدارنګه د کرنې او مالدارۍ ریاست د تخنیکي ټیم په هلو ځلو.
د ګردیز اړوند د بلادي سیمې اوسیدونکي حسن خان بیا لګیا دی له خپل باغ نه چې شاوخوا 360 ونې لري د مڼو حاصل ټولوي. هغه وایي هر کال حاصل یو له بل توپیر لري، خو زیاتوي چې ساکالي حاصل ښه دی او هیله لري چې شاوخوا 9 ټنه مڼه ترلاسه کړي. د هغه په وینا دا د کوکنارو او بانګو ښه بدیل کیدای شي.
بدیل کیدای شي ځکه چې مڼه کچیر ته هغه پورته شي بازار نو د کوکنارو بازار غورځوي، د په خاطر غورځوي چې هغه یو موزیر بوټی ده، بدن ته زیان رسوي، ګټه نه رسوي. مڼه سیده بدن ته هم ګټه رسوي او د موږ بزګرانو ته چې ګټه وي کې هغه به هغه کار په سیزیز کوم کار کې ګټه زیاتوي.
د پکتیا مڼه هم د افغانستان لو ډیرو خو او باکیفیته مڼو څخه ګڼل کیږي، خو باغلرون کې وایي چې په دې موسم کې په ډیره کمه بیا بازار ته عرضه کوي، ځکه نه یې ساتای شي او نه هم نړیوالو مارکیټونو ته د انتقال زمینه ورته مساعده شوې ده.
سل افغانۍ موږ نه اخلي او بیا یې ګاونډي هیوادو ته وړي. ګاونډي هیوادونه بیرته په موږ وخت سره 350 په داسې رقم ته یو منمڼه په موږ باندې اخلي. که چیرته موږ ساتو د زړو سړو خونو له امله موږ مڼې خرابیږي، که زر منه وي 500 منه ته رسیږي، علت یې دا د سړی خونې نه لرو.
په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نړیوالو مارکیټونو ته د دغه ولایت د مڼو د رسولو د هڅو تر څنګ نږدې 40 سړی خونې هم جوړې کړې. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار نه پکې کرل کیږي، خو د 400 کار د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له پخوا دود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدل. سوکاله اوسئ. تر بیا خدای مو.